ساعت 10 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ د ولسمشر د انتخاباتو له یوه کاندید قطب الدین هلال سره مرکه هم لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. ایساف ځوکونو وسلوال طالبان په افغانستان کې د ټولو ملکی تلفاتو د 90% مسؤل وګڼل، خو طالبانو دغه د یوناما وروستی راپور غندلی دی. د چین ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي، او د ایران سمندري ځواکونو یو قومندان وایي په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري پولو لور ته استول شوي. اوس هم پوره خبرونه. ایساف ځواکونو وسلوال طالبان په افغانستان کې د ټولو ملکی تلفاتو د 90% مسؤل وګڼل، او د یوناما د ورستی راپور د خبرېدو هرکلی وکړ. د یوناما په راپور کې چې پرون خپور شو، ویل شوی په تیر میلادي کال کې د 2012 میلادي کال په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 14% زیاته وه. ایساف ځواکونو په خپله اعلامیه کې د عامه خلکو له کورونو پر افغان او ایتلافي پوځیانو بمی او وسلوال بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. وسلوال طالبانو د یوناما ورستی راپور غندلی او یو طرفه یې بللې ده. د چین ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. شی جینګ پینګ له ولسمشر حامد کرزي سره د سوچي ژمنۍ اولمپیکي لوبو د پرانیست په مراسمو کې لیدلي، او ویلي یې هیواد یې تیار دی د ظرفیتونو په لوړولو، د ټروریزم په وړاندې په مبارزه او بیارغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د جمهوري ریاست د اعلامیې پر اساس شی جینګ پینګ همداراز ویلي د هیواد پانګوال هڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي رډیو ته ویل دغه کسانو ته به لازم اسانتیاوي برابر شي څو په انتخاباتو کې برخه واخلي.
په اساس
احصائیه مرکزی احصائیه د ادارې د معلوماتو له مخې مشخصه شوی چې په افغانستان کې 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. اکثریت غواړي چې د وری عمل میاشتې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې لپاره سودري نویم کال د انتخاباتو په وړاندې یو لوی ستونزه نه امني ګڼل کیږي. د کورونې چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو سباندې 300 مرکزونه د نه امني او لکابله تړلې وي. لبلې خو په کندز ولایت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر د عامه پوهاوي لپاره ورکشاپ جوړ کړ. د کندز د انتخاباتو ولایتي کمیسیون مشر حمید الله بلوچ ازادي رډیو ته ویل شاوخوا 50 تنو ته د عامه پوهاوي یو درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی چې په لری پرتو سیمو کې خلکو ته په انتخاباتو کې بلنه ورکړي. د کندز نو سیمو کې نامني هم د پوهاوي په تر سره کولو کې یو خند په توګه پاتې ده، خو په عین حال کې د ولایت امنیتي چارواکي د ټاکنو د پوره امنیت ساتلو ډاډ ورکوي. راتلونکي انتخابات د حمل په 14 نیټه تر سره کیږي. او د کونړ چارواکي وایي له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی، او د یو ملکی په ګډون دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رډیو ته وویل نخته تیر شپه په مڼوګي ولسوالۍ کې ورسله هغه وشو چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو موټر وسلواله حمله وکړه. ښاغلی سید خیل وویل مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم خرغلی. د ایران د سمندري ځواکونو یو قومندان وایي په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ځای پر ځای کېدو په جواب کې د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري پولو لور ته استول شوې دي. د ایران فارس نیوز دولتي خبری آژانس د امیر البحر امیر رضایی حداد په قول وویل د ایران د سمندري ځواک د جنگي بیړیو ټولې همدا اوس جنوبي افریقا ته نږدې د نړیوالو اوبو لارې د اتلانتیک سمندر په لور روانې دي. د دغه قول دا هم ویل شوې چې د ایران دا اقدام یو پیغام لري. خپلواک سرچینو د دغه ایرانی چارواکي د ادعا په اړه څه نه دي، خو په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت د دې ادعا پر رښتیاوالي شک څرګند کړی دی. پینټاګن په عین حال کې ویلي چې د ایران جنگي بیړۍ آزادي دي چې په نړیوالو اوبو کې وګرځي. د بشری مرستو یو کاروان چې د سوریې مهاجر شوی خار هم ستروانو د توپونو له حملې سره مخامخ شو. په پیخه کې الکتر لګي یو کس ټپي شوی، ځینې موټرونه زیانمن شوی او کاروان یې درېدلې ده. د سوریې د سری میاشتې داروي دغه کاروان پرون په همس کې راګیر پاتې شوی. ملکیانو ته مرستندوی مواد لیږدول چور باندې اندښتون وشول او د لارې یو چلوونکی ټپي شو. د توپونو دغه ډزو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه لاند مهاله اوربند مات کړ چې 13 میاشت په جنیا کې اوربندې موافقه شوی و. دا پیخه په داسې حال کې کېږي چې تر دې ورځ مخکې له همس څخه درې اتیا خزی ماشومان او زاړه کسان وېستل شول. دا څرګندونه ده چې د مرستو پر کاروان دغه ډزې چا کړي، خو د سوریې حکومت دا د مخالفه او مخالفانې د حکومت کار بولي. په لیبیا کې د معمر قذافي د رژیم له راپرزیدو وروسته د دغه هیواد لمړنی لوی څارنوال د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د لیبیا د عدلي وزارت ویل عبدالعزیز الحسدي پرون هغه مهال وژل شو چې د خپلوانو د لیدو لپاره خپل اصلي ښار دیرنا ته تللی و. الحسدي د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې له خپلې دندې استعفا کړې وه. د بوسنیا هرزګوینا په ګڼو ښارونو کې پرونی مظاهرې سوله ییزې وې. تر دې ورځ مخکې له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې په لسګونو کسان ټپیان شول او حکومتي ودانیو ته اور واچول شو. پرون په سلګونو کسانو په سرایوو او ګڼو نورو شمالي ښارګوټو کې لکه سانسکي موست، بوسناسکا، کروپا او پریډور کې له کومې پیښې پرته مظاهره وکړه. په توزلا کې چې د بیکارۍ او دولتي فساد پر خلاف د مظاهرو په مرکز بدل شوی، ځایي اوسیدونکو د ښاروالۍ له کارکوونکو سره د یوې لوټل شوې دولتي ودانۍ په پاکولو کې مرسته وکړه. د بوسنیا پاوز یو پخوانی سرتیری میرزا ددویچ په دې اړه وویل: زه په زوتسنو می سیمه کې د ټولې جګړې پر مهال په لومړۍ کرښه کې وم. د دې ودانۍ په ګډون مې د دې ښار دفاع وکړه. هڅه کوو نورې ودانۍ له اور لګېدنې وژغورو، څه چې پرون څه چې پېښ شول ورته خواشینه. د شنبې پر ورځ په بیهاج کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ شخړه وشوه، خو څوک پکې ټپي شوی نه دی. په هغه تاوتریخوالي کې چې د چهارشنبې پر ورځ پیل شو، د پولیسو په ګډون شاوخوا 300 کسان ټپیان شوي دي. بوسنیا کې په اروپا کې له نیستمنو هیوادونو څخه دی چې بیکاري پکې تر 40% زیاته ده. د ترکیې په استانبول ښار کې پولیسو د مظاهره چانو د خبرولو لپاره له اوښکو بهونکو ګاز څخه استفاده کړې. سلګونه کسانو د انټرنیټ د کنټرول پر نوي قانون اعتراض وکړ چې پروستیو کې پارلمان تصویب کړ. پرون د استانبول په مرکزی میدان تقسیم چوک کې ځینو مظاهره چانو پر پولیسو د ډبرو او پټاقیو ګزارونه وکړل. نورو د هغه قانون پر ضد شعارونه ورکول چې له مخې چارواکي ښایي ځینې انټرنیټي پاڼې چې فکر کېږي توهینونکي دي یا شخصي حریم نقص کوي، بلاک یا بندې کړي. د بشري حقونو د سهار نړیوالې ادارې پر دغه پیشنهاد شوي قانون انتقاد کړی چې ښایي ولسمشر یې توشیح کړي. د ترکیې ستر اعظم رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه رد کړي او ویلي دي دغه قوانین پر انټرنیټ هیڅ ډول سانسور نه تحمیلوي، بلکې لای خوندي کوي او ازادي ورپه برخه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 10:00 او 8 شپې ته زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د ناتو نوې مرستیال قومندان وایي تر هر څه زیات تمرکز به د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته واړوي. د انتخاباتو کمیسیون وایي اقلیمی وضعیت د انتخاباتو لپاره د دوی پر هلو ځلو اغیز نه دی کړی.
دغه اخري ورختونه یا د وورې ورې دل هم د موږ په برنامو پروګرامونو باندې منفي اغیز نه کوي.
د ولسمشر د انتخاباتو له یو کاندید قطب الدین هلال سره خواله کوو.
د سرک د غاړه په ماینونو کې ډېر ملکي تلفات هم څه شوي. دویم هدفمن مرګونه چې د دولت سره د همکارۍ په نامه باندې د خیریه
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویان څرګندونې اوري چې وایي په افغانستان کې ډېر ملکي تلفات د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري اړول کیږي. که وختو په ننګرهار کې به د یو پهلوان حیرانونکو کارونو حال درکو.
علاوه دین یو سل کلو پوجی ز پوګه کوم او یو سایل پاسه پکې نوم په باسکټ سپریګ ما ورګرځم.
ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د امریکا یو پوځي چارواکی وایي دا مهال په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو پر ملاتړ تمرکز کوي. د سیاندیش نشته چې وسلوال طالبان شاید انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له تاوتریخوالي کار واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر شرایطو برابرو کسانو ته پوره اسانتیاوي برابروي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. صالح محمد صالح د دې موضوع نور جزئیات اوري.
په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر ډګر جنرال جوزف اندرسن وایي چې په افغانستان کې به پر انتخاباتو زیات تمرکز وکړي. اندرسن پرون د مارک میلی پر ځای وټاکل شو. میلی په افغانستان کې د ایساف د ګډې قرارګاه قومندان وو. د دې پوځي اډې مسؤلیت پرون په خاص مراسمو کې ډګر جنرال جوزف اندرسن ته وسپارل شو. اندرسن په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل: دا مهال د افغانستان له انتخاباتو ملاتړ یې د کار په لومړیتوب کې راځي. د ایساف د ګډې قرارګاه نوي قومندان په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخاباتو د ملاتړ لپاره به څه اقدامات کوي. په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت ځینې امریکایي چارواکي په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړي دي. ولسمشر حمید کرزي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط دا ایښی چې امریکا دې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر شپېتو کمی ورځې پاتې دي. داس اندېښنې هم څه چې وسلول طالبان به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ځینې خونړۍ اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې مخالفان د داسې اقداماتو هڅه کوي. ځینې کارپوهان وایي دې ته اړتیا ده چې نړیوال ځواکونه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له ناامنیو سره سره اکثریت پر شرایطو برابر کسان غواړي چې خپل رای وکاروي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره باید ټولې اسانتیاوي برابرې شي. د مرکزی ایسای د ادارې د معلوماتو لمخه شاوخوا 12 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د ګډون پر شرایطو برابر دي. دغه کسان په وروستۍ ورځ دا تصمیم نیسي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه. دا افغانستان د قوانینو لمخه باید هر ډول اسانتیاوي ورته برابرې کړو. اخر به پر شرایطو برابر کسان فیصله کوي چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او کنه. نن اتمه ورځ ده چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو دو میاشتنی کمپاینونه روان دي. یو لس کاندیدان د خلکو د رای در خپلولو هڅه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جمهوری ریاست د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي مبارزې د کارکونکو د امنیت په ټینګولو ټینګار وکړ. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو ورځو کې د یو شمېر کاندیدانو د کمپاین څو غړي یا وشل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي ټیم د کارکونکو امنیت ډېر مهم دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. په دې حق له نور جزئیات د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
روسه لاغي چې په ځینو ولایتونو کې د جمهوریت ریاست ځینو کاندیدانو د کمپاین څو تنه غړي ووژل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو او د غوي د انتخاباتي ټیمونو د کارکونکو د امنیت پر ساتنې ټینګار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلند شمشر زیوله قمرخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې که د کاندیدانو امنیت په سمه توګه ونه نیول شي نو هغوی به ونه کړی شي خپل راتلونکي کاري پروګرامونه په سمه توګه تشریح کړي. هغه له امنیتي ارګانونو غواړي څو د کاندیدانو او د غوي انتخاباتي ټیمونو د کارکونکو د امنیت ساتلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د اندېښنې وړ خو دی کې هیڅ شوبه نه ستاسو د اندېښنې وړ لږه چې کچېرې کاندید صاحبان په شکل کمپاین ونی کی په خپل خلکو ته یا حامیانو ته خپل پیغام په شکل ونه رسي خاتمه شي تشریح نه کی پروګرامونه تشریح نه کی نو وي ته هم مشکل ده. لکه د افغانستان خلک 2001 کال نه ده د راتلونکو ټاکنو پورې ډېر تفاوت په دې ملک راغلي د خلکو آگاهي لوړه شوې ده. د منګه اندېښنه دا ده چې امنیتي ارګانونه باید جدي تدابیر ونیسي. امنیتي ارګانونه باید په کلکه باندې د کاندیدانو امنیت تامین کړي.
زیولحق مرخیل تاییدوي چې په تیرو څو ورځو کې په ځینو ولایتونو کې د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو د کمپاین غړي وژل شوي دي. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د کمپاین یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دا غو د انتخاباتي کمپاین یو غړي د شنبې په ورځ په سرپل ولایت کې او د تیر شنبې په ورځ دغه د انتخاباتي ټیم دوه غړي په هرات ولایت کې وژل شول. د جمعې په ماښام د سرپورونو خبره شول چې په هرات کې د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم یو کارکونکی هم ټپي شوی. خو د کورنۍ چارو وزارت په یو خبره شوې اعلان کې ویلي چې دا د احمد زید انتخاباتي ټیم کارکونکي نه دی. د کورنۍ چارو وزارت چارواکو زموږ له ډیرو هڅو سره سره په دې حق لچې په هرات او سرپل کې د جمهوری ریاست یو کاندید د انتخاباتي ټیم کارکونکي د چاله خو وژل شوی له خبرو کولو ډډه وکړه. مخکې تر دې د امنیتي ورګنونو په کشفي راپورونو کې ویل شوی و چې د دولت وسلوال مخالفین په روان ژمي کې خپل مرکزونو ته نه دي ستانه شوي او ورته امر شوی چې د انتخاباتو پروسه سپوتاژ یا ګډو وډ کړي. د کورنۍ چارو وزارت هم دا مسله تایید کړې او ویلي دي چې پولیس کشفی او استخباراتی ادارې د انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره نوي او جدي تدابیر لري او د دولت د وسلوالو مخالفینو پلانونه بشند کړي. په افغانستان کې د دلو میاشتې له 14 منټې راهیسې د ولسمشري کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیل شوې. خو ویل کېږي کچېرې د دوی امنیت په سمو لازم ډول ټینګ نشي نو ممکن پر انتخاباتي مبارزو یې بده اغیزه وکړي.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه
او مختلف طرح مارا وڑی دی حزب اسلامی طرح دی انجینئر صاحب حکمتیار طرح
دا ځل قطب الدین هلال سره
اوسلی چوکاټ کې خامخا مشکلات شته، یعنی شرعي حجاب باید تطبیق شي.
د شنبه په ورځ د 2 بجو او د یک شنبه په ورځ د 10 بجو په خبرونه کې
د شغله هلال مرکه په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو اوس په زبیر ژوندر ته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سلی کلی
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو خپلو نننو غړو کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د ورستي راپور په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. په دې راپور کې راغلي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 3000 ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 5000 او 600 نور ټپیان شوي دي، چې د ډیرو مسولیت د وسلوالو مخالفینو پر غاړه دی. محور ورځپاڼې لیکلي وسلوال مخالفین کله کله د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکی تلفات د خپلې جګړې د توجیه کولو لپاره یادوي، خو هیڅ کله هم په خپلو چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکی خلکو په وژل کېدو خواشینی ونه ښودله. محور لیکلي د جګړې ټولې خواوې باید سر لننه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي ستونزه دا ده چې په جګړې کې ښکېلې خواوې د دې ملکی خلکو د وژنې په اړه خپله تېروتنه هم نه مني. ورسپانې په دې اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامې ته اشاره کړې چې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما راپور رد کړی دی. په سر مقالې کې راغلي وسلوال مخالفین باید ومني چې ملکیان وژلي او د راپورونو د رد پر ځای باید ژمنه وکړي چې وروسته لیدې به د ملکی خلکو ژوند ته پام کوي. سرنوشت لیکلي بلخوا ایصاف ځواکونو ځکه د دې راپور هرکلی کړی چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکی خلکو د وژنې په برخه کې په دې راپور کې په ډېر څه سترګې پټې شوې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د روانو کمپاینونو په اړه لیکلې. په سرمقالې کې راغلي خلک باید په دې کمپاینونو کې د سمت، ژبې، قوم او قبیلې په نامه له توپیر څخه په کلکه ډډه وکړي او تل د ملي یووالي لوړ احساس وپالي. هیواد لیکلي د افغانستان دښمنان به هڅه وکړي د قومي او ژبني تعصباتو پر رامنځته کولو سره د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. ورسپانې په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي هیله لري په انتخاباتي کمپاینونو کې کاندیدان داسې مسایل مطرح کړي چې د ملي یووالي د لا ټینګېدو سبب شي. ویسا ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د جمهوري ریاست اکثره کاندیدان په خپلو څرګندونو کې د دې لپاره له امریکا سره د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه کوي چې د امریکا ملاتړ را خپل کړي. په مطلب کې راغلي ځینې کاندیدان فکر کوي چې د امریکا ملاتړ او ډالر به یو کس په څوکۍ کې کښېنوي، خو داسې نه ده. ویسا لیکلي د افغانستان خلک اوس پوهېږي چې دا به د دوی رایه وي چې راتلونکی جمهور رئیس ټاکي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو او ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو د انتقال بهیر په منظم ډول پرمخ ځي. د دغه کمیسیون چارواکي هغو اندیښنو ته په کتو چې ګواکې وروستي ورشتونه به شاید د دغو موادو په انتقال کې ستونزې جوړې کړي ډاډ ورکوي چې هر څه په منظم ډول د انتقال په حال کې دي. دوی وایي تر اوسه ضروري انتخاباتي موادو څلورو زونونو ته په بریالیتوب سره لیږل شوي او دا بهیر اوس هم دوام لري. نور حال له کابله د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر اوسه ټول هغه مواد چې باید په بهر کې چاپ یا خریداري سوي وای افغانستان ته رسیدلي او اوس یې ولایتونو او ولسوالیو ته د انتقال بهیر په منظم ډول روان دی. دا کمیسیون په داسې مال کې دا ډاډ ورکوي چې د وروستیو اورښتونو له کبله د انتخاباتي موادو د انتقال په وړاندې د احتمالي ستونزو د رامنځته کېدو خبره کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اورښتونو په ګډون د نورو احتمالي ستونزو لپاره له وړاندې ضروري تدابیر نیولې وه. د دغه کمیسیون د دارلن شریس ضیا الحق مرخي له ازادي راډیو ته خپل تدابیر په اړه ویل
موږ یو منظم تقسیم اوقات لرو تر اوسه پورې هیڅ څنګه نسته ده. د اخري ورختونه یا د وری وریدل هم د موږ په برنامه پروګرامونو باندې کوم منفي اغیز نه کی، لکه موږ مختدمه خپل پلان په دغه شکل باندې ترتیب کړی دی چې هغه مناطق ته چې باید هوایی مواد انتقال شي یا د سابل عبور له لحاظه یا مثلا د ورختونو له لحاظه یا د امنیتي ملحوظاتو له خاطره هغه پلان کې دي، هیڅ کوم ستونزه وجود نه لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په مجموع کې 28 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي چې 14 میلیونه د جمهوري ریاست او پاتې 14 میلیونه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره دي. دغه پاڼې په دوبۍ کې چاپ شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ټولو غیر حساس موادو لکه غرفو، خیمو او داسې نورو انتقال پیل شوی او په خبرې د افغانستان څلور زونونو ته رسیدلې دي. خو دوی وایي حساس مواد لکه رای پاڼې، بکسونه، رنګ او نور هغه مواد چې د انتخاباتو په ورځ کارول کیږي د منظم تقسیم اوقات له مخې ولایتونو ولسوالیو او د ولسوالیو مرکزونو ته انتقالیږي. دغه کمیسیون د انتخاباتي موادو د انتقال د بهیر د ختمېدو دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د تقسیم اوقات له مخې مخته ولاړ شي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
ولسی پهلوان اتل شاه محمد لوګری د ننګرهار په مولوي خالص فامیلیو کې د سلګونو نندارچانو په وړاندې د پهلوانۍ ځینې حرکتونه ترسره کړل. د دې نمایش په لیدو په ننګرهار کې یو شمیر خلکو له حکومت وغوښتل چې پهلوان شاه محمد ته زمینه برابر کړي چې په نړیواله سویه په سیالیو کې ګډون وکړي. له ننګرهار شاه محمود شینواری د دغه پهلوان د عجیبو غریبو حرکاتو په اړه راپور راستولی.
شاه محمود پهلوان چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پهلوانۍ خطرناک او زړه راښکونکي حرکتونه ترسره کړي، د یو شمیر ننګرهاریانو په غوښتنه دا ځلې د جلال آباد شپږمې ناحیې اړوند د مولي خالص فامیلو په سیمه کې داسې حرکتونه ترسره کړل چې نندارچیان ورته ګوته په غاښ پاتې شول. نوموړي په خپل ذاتی قوت سره موټر او ټریکټر له حرکت څخه عاجز کړل. دا رنګ په ویښتانو یې دوه کورلا موټرې په خامه دخته کې شاوخوا لس متره کش کړل، او بل خطرناک حرکت دا و چې د میخونو پر تخته پروت و او د ده پر سینه لویه ډبره د دوو تنو مارتر وهونکو لخوا ماته شوه. دی وایي له دې پرته نور حرکتونه هم ترسره کولی شي.
بس دا مورنۍ مور شپې دا سوی بس استعداد والا پکړه کړی. دا کوم حرکتونه چې پنځه نقطې درلودې دا تاسې ولیدل؟ علاوه له دې نه یو سل کیلو بوجۍ زه په اوږه ګدم او یو سړی له پاسه پکې نوم په باسکل سپرېږم او ګرځم. دا په دې حرکاتو کې نو دوه موټره چې سراشي ډول یې یو یو موټ پورې تړم، بل بل موټ پورې تړم او لاسونه نیسم، یو داسې حرکت کوي یو داسې حرکت کوي چې زما لاسونه خلاص کړي. دا استعداد مالا پکړه کړی. دوه پیک اپ لا دوه رینجر یو تخپی ورکوم، بل ته ملا ورکوم، او دوه مرسایکل یو لاس کې نیسم، دوه بل لاس کې نیسم. مرسایکلان تختی او رینجر ما باندې راځي. دا لیبم کې انشاءالله تعالی موافق نه زه.
د شاه محمود پهلوان وجود د اوسپنې په تیر کلک دی. نو موړه هیڅ ډول تمرین نه کوي او نه تر اوسه د کوم استاد لاسنیوي کړي، او په خبرې د د قوت او زور ذاتی دی. د همر ته حیران دی، خو مهمه خبره دا ده چې د په تیر یو لوی هستی په افغانستان کې موجوده ده او ولسونو ورته د اتل ولی لقب ورکړي، خو بیا هم افغان دولت ولی ورته زمينه نه برابروي چې په نړیواله کچه د افغانستان بیرغ پورته کړي. شاه محمود پهلوان هم له دولت څخه ډیر ګلمن دی، او په خبرې د په وار وار د دولت دروازې ټکولې خو هیڅ پام یې ورته نه دی کړی.
دولت دروازې ما ډیر ټکولې دي خو چا غوږ نه خلاص کړی، او نه زما خبره اورېدلې ده. بار بار ما دولت دروازې ټکولې دي، او نه زموږ دنده علی به تشا ده چې قدر وکړي.
یو شمیر ننګرهاریانو شاه محمود پهلوان ملي اتل یاد کړ، او له دولت یې جدي غوښتنه وکړه چې نوموړي ته د دې زمینه برابره کړي چې په نړیوالو مسابقو کې برخه واخلي. دوی وایي پر پهلوان لوګری دوی ډاډمن دي چې دی به نړیوالې اتل ولی افغانستان ته راوړي.
زه حاجي صاحب محمد نسیم آغا د خپل قوم د مشرانو په صفت باندې ته سلامونه وایم. او وروسته چې دا محترم پهلوان شاه محمود چې دلته راغلی و د ننګرهار ولایت ته، د مونږ د ټولو خلکو ډېره ښه توجه جذب کړه، او ډېر ښه نمایشونه چې مونږ په خپلو سترګو باندې ولیدل، پنځه شپږ رقمه د دې خلکو په مخ کې وړاندې کړو. نو مونږ د ده چې دا څومره نمایشونه ولیدل، مونږ جدا له دولت نه دا غوښتنه کوو چې دې سړي سره همکاري وکړي او کوششونه ورسره وکړي، او دی خارج ملکو ته واسطه یې او هلته په غټو غټو مسابقو کې دا اشتراک وکړي.
زه محمد نبی کوچی بلن ننګرهار کې اوسېږم. شاه محمود پهلوان زه تقریبا له شپږ کالونو پیژنم. سیدی افغانستان یو اتل ده. دا څومره حکومتونه چې تیر شوي دي هغو مو سره کوم کومک نه ده کړی. دا خلک سیدی د عموما د افغانستان د خاورې خلک دي. بد په دې کې که تاجکي که ازبکي که پښتوني، دا ونه ګوري، دا د ټولو د افغانستان یو اتل ده. و د دې غم تر اوسه دلوت هیڅ شی نه ده کړی. که داسې د ورځو سي د دنیا دپاره استعمال شي، په دنیا کې داسې کس نشته. لکه دا کوم کارونه چې دی کوي، دا ګوره نورو دنیا کې نشي کېدلی. موږ نن سبا خلک اتلان بلل کېږي چې هغه شخصي نه پي او پیسې ډېرې زیاتې ولري.
زه محمد آصف خصوصاً له دولته که موږ دا تقاضا لرو چې د پهلوان شاه محمود نه د هغه وکي چې یو سرمایه دی افغانستان ده، دا یو ښکلی نعمت ده چې موږ دغه افغانستان خلکو ته الله تعالی را کړی ده، نو دا باید ډېر ونازوي، بیا خصوصاً دولت یې باید ونازوي.
د لومړي ځل لپاره داسې پروګرام دغه ډېر کړي دي، خو ولې بل چا نه دي کړي چې بې ټکټه د خلکو د خوشحالي او نیکبختۍ لپاره دغسې یو پروګرام وکړي. او د دولت نه مې هیله دا ده چې پهلوان شاه محمد لوګری سپورټ کړي تر څو دی وکولای شي په بهرنیو مسابقو کې برخه واخلي.
پهلوان شاه محمد د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د یوسف خیلو کلی اوسیدونکی دی چې عمر یې شاوخوا 50 کلنۍ ته رسیږي. د درې میرمنې لري او 28 اولادونه چې 14 زامن او 14 لورانې دي. د نوموړي اقتصاد هم تر دې کچه کمزور دی چې په خپل کلی کې دهقاني کوي او د اقتصادي ستونزو له امله اوس هم د ځینو دوستانو پوره وړی دی.
د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه
او مختلف طرح ہمارا وڑی دی حزب اسلامی طرح دی انجینئر صاحب حکمتیار طرح
دا دل قطب الدین ہلال سره
او سری چوکاٹ کی خامخا مشکلات شتا، یعنی شرعی حجاب باید تطبیق شي.
د شنبه پورز د 2 بجو او د یک شنبه پورز د 10 بجو په خبرونه کې
د شغله هلال مرکه په همدې خبرونه کې لږ وروسته در اورو. خو اوس کونړ ته ځو. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې 200 ښځو ته د خیاطۍ ماشینونه ورکړل شول. دا ماشینونه په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي میرمن آریان یون کونړ ته وړي ول. په دې اړه روحلان وری له کونړ راپور راستولی.
څو تنه انجونې چې د خیاطۍ ماشینونه او اړوند وسایل مخې ته ایښي و وایي دوی د ماشینونو په ترلاسه کولو خوښ دي او کولی شي چې پرې د خپلې کورنۍ او نورو جامې وګنډي او د کورنیو د اقتصاد په پیاوړتیا کې پورا ونډه واخلي.
نوم مې شایسته ده او د نورګل ولسوالۍ اوسېدونکې ما ته هم د ماشینونه راکړه. موږ ماشینونه واخیستل، موږ ډېر خوشحاله یو دوی نه، او هم موږ چې دی موږ هیله لرو چې موږ ته دوی هم بیا نور موږ سره کومک وکړي، ځکه موږ زموږ ډېر غریبانه وطن دی او دا موږ ته راغلي چې موږ سره یو څوک مرسته وکړي او موږ ته یو یو ماشینونه راکړه. موږ غواړو چې یو څو نور کومک را سره وکړو. زه ساجده د اقبال شاه لور څخه موږ سره مرسته وشلې او موږ ته یو یو ماشین راکړه. خوشحاله چې
د کونړ والی شجاع الملک جلالال آریان یون څخه د مننې ترڅنګ وغوښتل چې باید په راتلونکي کې هم دې ته ورته مرستې وکړي.
زه د وکیل صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې په خپل د ننګرهار وکیله ده، کونړ ته دومره توجه ده چې همیشه دپاره د خویندو دپاره دا زمینه مساعده وي. خدای دې ډېره نور هم تفیق ورکړي چې زموږ د نورو ولسوالیو د خپل کومکونه وغځي. موږ تاسې له دغه ماشینونه درکوو او دا جامې هم دله درکوو چې ګنډلې دا
په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استازي میرمن آریان یون وایي دوی له دې وړاندې هم د کونړ په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې سلګونو غریبو او بېوسو ښځو سره مرستې کړې او په راتلونکي کې هم غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کې همیشه نړیواله ټولنه وایي چې د ښځو حقوق دي او خدمت شوی او کار شوی دی، مګر تر اوسه پورې دغه نورګل منطقې ته یا څوکۍ ته یا اسدآباد ته یا دغه د کونړ ولسوالۍ ته د ښځو دپاره هېڅ کومک نه دی شوی. نو د دغې په خاطر دغه مرستې موږ دغه ښځو دپاره اړو، ځکه دوی ډېر مستحق دي او ډېر بېچاره او غریبې دي. نو تر اوسه پورې درې کورسونه د خیاطۍ دلته جوړ شوي چې یو په اسدآباد کې و درې میاشتنی، یو په څوکۍ ولسوالۍ کې و درې میاشتنی. انشاءالله اول خو کوشش کوو چې د خویندو دپاره دغه لړۍ دوامداره وساتو، او بل دا چې کومه خاصې ورځې چې د خویندو دپاره راځي دنیا کې یا په افغانستان کې، نو هغو ورځې لمانځنه هم کوو.
هغې وویل د کونړ ترڅنګ په ننګرهار کې هم د ښځو د ستونزو د هواري لپاره یو اندازه مرستې ترسره کړې دي.
بله هلته هم موږ ډېرې مرستې کړې، البته په دوه ولسوالیو کې خو به نه شو ویلی چې ټولو کې، په اکثریت ولسوالیو کې موږ کورسونه د ښځو دپاره جوړ کړي دي، څاګانې مو ته ایستلي دي د دوی دپاره، او هم دغه راز کومکونه مو ورسره کړي د وړو د غوړیو د جامو د نورې مرستې، یعنی دغه بشري مرستې د دوی دپاره ډېر کوشش کړی چې دوی دپاره برابر وي.
په افغانستان کې د ولسمشر کرزی د حکومت رامنځته کېدو او نړیوالې ټولنې راتګ سره سم د خزو د حقوقو په نوم په میلیونونه ډالر ولګول شول، خو د لګیدلو مرستو په اندازه د خزو په ژوند کې خواله نه دی راغلی. یعنی دا په دې معنا ده چې د خزو په نوم راوستل شوي مرستې او پیسې په ځای نه دي لګول شوي او هر چا په خپله خوښه او په خپله ښه کارولی دي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15.
په ټول افغانستان او سیمه کې ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 اورېدای شي، خو که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او سرآباد کې یاست نو په اف ام سل اشاریه 15 څپه لا صاف او واضح واورئ. د روانې خپرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې د انتخاباتو د پروګرامونو په لړ کې له قطب الدین هلال سره ځانګړې مرکه.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د مرکو په لړ کې د ازل له قطب الدین هلال سره مرکه لرو. قطب الدین هلال د مولوی ظهیر الدین دیوبندی زوی، په 1301 مریز کال کې په خوست کې زیږېدلې دی. ښاغلی هلال په 1949 مریز کال کې د کابل له حربي ښوونځي څخه فارغ او لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې کړې دي. ښاغلی هلال تر 1950 مریز کال پورې د دفاع وزارت د طرح او ډیزاین په څانګه کې د ډیپلوم انجینر په توګه کار کړی، خو په همدې کال د سیاسي فعالیتونو له وجې د وخت د کمونیستي رژیم لخوا ونیول شو او د پولي چرخي په زندان کې بندي شو. هلال له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سیاسي کمیټې مشر او د پکتیا ولایت لپاره د دې ګوند ولایتي مسؤل و. قطب الدین هلال لومړی ځل په 1902 او بیا په 1915 مریز کال کې د صدارت د لومړي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. دی په 1300 کلونو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره و چې له دولت سره په وسلواله جګړه بوخدی او د همدې ګوند په استازیتوب د کابل له حکومت سره څو ځلې مذاکرات هم کړي دي. له ښاغلي هلال څخه مې د مرکې په سر کې پوښتلی چې څه علت شو چې تاسو له وسلوال مخالفت لاس واخیست او ځان مو جمهوري ریاست ته کاندید کړ؟
زه خو کله چې دلته تغییر راغی او رئیس جمهور کرزی دلته دنده ترلاسه کړه نو اکثر زموږ تعارف و او موږ کله چې زه په صدارت کې وم موږ ګډ کار کړی و. نو زه بیا د همغه اولو شپو نه زه دلته زه راغلم او ما په بار بار دلته د هیئت په ترکیب کې یا مشرۍ کې زه د 15 ځلو نه زیات تلی او راغلی یم او مختلفې طرحې ما راوړي دي، حزب اسلامي طرحې دي، انجینر صاحب حکمتیار طرحې هغه ما دلته راوړي دي. او بیا وروسته یو نیم کال څه دوه کاله کېږي چې زه بیا دلته راغلم او په حزب اسلامي کې هغه رسمي دندې ما پرېښودې، خو هغه د حزب اسلامي غړیتوب تر اوسه پورې په برخه دی او په هغې افتخار کوم، خو رسمي دنده هلته په حزب کې نه لرم. او زه راغلم د یو شهروند دا او د ملک دی او باشنده په صفت مې د قانون څخه استفاده وکړه او رئیس جمهور غږ هم دا و چې ټول دې راشي په انتخاباتو کې د اشتراک وکړي. نو ما هغه غږ ته لبیک ویلی او زه راغلی یم په ټاکنو کې مې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړی.
اوس د خپلې اړیکې له انجینر ګلبدین حکمتیار سره څرنګه تعریفولی شي؟ انجینر صاحب وسلوال مخالفت کې تر اوسه پوهدی؟
انجینر صاحب که څه هم په وسلوال مخالفت کې دی، خو هغه د مخالفت تر څنګ همیشه د سولې پلانونه رالیږلي، هیئتونه رالیږلي او هغه د سولې لپاره د امریکایانو سره هم خبرې کړي، هیئتونه رالیږلي، د حکومت سره هم خبرې کړي، رالیږلي هیئتونه رالیږلي او په انتخاباتو باور لري. دا اوس هم تاسو ګورئ چې د انتخاباتو د تایید په حق له بیانیه او خپله ابلاغیه صادره کړه. او زموږ په حزب اسلامي کې هم انتخاباتي اصول دي، نو دا څه داسې شی نه ده چې زموږ د اصولو خلاف ده.
خو یو شی چې اوس هم ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې جګړه د دولت پر خلاف روا بولي، تاسو سره موافق یاستئ؟
زه وایم چې د جګړو څه عوامل دي.
او تر څو چې عامل موجود وي دغه جګړه به په دې ملک وي. باید مونږ کوشش وکړو چې د سولې د رسیدو لپاره هغه عوامل چې د جګړې په مخ کې موجود دي هغه عوامل مونږ له منځه یوسو، او د هغې د منځه وړلو لپاره ډېرې مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي.
تاسو اوس د هغه د اوسنۍ جګړه توجیه کوئ؟
زه وایم چې د سولې د راتګ دپاره چې د سولې نشتوالی د جګړې سبب ګرځېدلی، د دې دپاره مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي. که حزب اسلامي جګړه ورنه کړي خو طالبان خو یې کوي، بل څوک خو یې کوي. زه د جګړې دوام زه دوایم چې ډېر زر تر زره باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي، د جګړې عوامل له منځه لاړ شي. جګړه د حل لار نه ده.
پښتنه اوس دې پښتنه ته موږ هم راځو چې تاسو د جمهوري ریاست کاندید یاستئ او داسې ښکاري چې دا جګړه به هغه کاندید یا راتلونکي ولسمشر ته پاتې وي د ستونزې په توګه، نو که ولسمشر سئ دې ستونزې ته څنګه د حل لاره په نظر کې لرئ؟
زه به تر ټولو اوله ترجیح سولې ته ورکوم، او په دې هکله به داسې هلې ځلې کوم چې هغه صرف تظاهر نه وي بلکې حقیقت وي او پکې اخلاص موجود دی. په دې اوسنۍ هلو ځلو کې اخلاص نشته. چې زه یې مثالونه به تاسو ته ویلی شم، زه به تر دې حده پورې خپل اخلاص ښیم چې که زما د کامیابۍ نه بعد هم زما په استعفا زما په تنازل باندې سوله راځي، حتی زه به هغې ته هم تیار وم.
ولې تاسو داسې یو غږ نه کوئ چې مخالفین دي دغه اساسي قانون ته، لکه نورې ډلې چې اوس راغلي دي دلته په صلحه کې انتخابات کوي او حکومت جوړي یا هغه کې برخه اخلي، داسې یو غږ نه کوئ؟
زه وایم چې مخالفینو ته دا غږ کول چې راشئ ټکي په ټکي قانون ومنئ او سلا په ځمکه کېدی او تسلیم شئ، دا د سولې غږ نه دی، دا د تسلیمېدو غږ دی. دا قانون هم خپله په پارلمان کې چیغې اوچتېږي چې دا قانون قابل تعدیل دی، قابل تزید دی، قابل تنقیص دی، او په دې باندې باید پوهان دانشمندان یو مرور وکړي او بیا د قانوني مراجعو له لارې په دې کې تغییر راشي. دا کومه نوې خبره
غواړي چې اساسي قانون تغییر ورکړي؟
زه به په قانون اساسي قانون باندې خامخا یو نوی تجدیدي نظر کوم، زه نه بلکې پوهان بلکې علما دانشمندان او بیا قانوني مرجع له لارې چې هغه لویه جرګه ده د هغې له لارې به په دې کې تعدیلات ضروري وي.
بل اړخ د وسلوال مخالفت چې هغوی وایي هغه د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې، تاسو به له هغې سره هم مخالفت وکړئ؟
بهرنیو ځواکونو موجودیت تاسو ګورئ چې هغه دلته راغلل او د یوې واقعې په نتیجه کې چې هغه یا واقعه وه یا بهانه شوه په امریکې کې وشوه، د هغې په نتیجه کې دلته راغلل او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. نو او بیا هغې نه وروسته مختلف قراردادونه امضا شول. افغانستان د یولسو ملکونو سره قراردادونه امضا کړي دي، یو ستراتیژیک تړون د امریکې سره هم لا دمخه امضا شوی دی، او دا اوسنی امنیتي تړون چې بحث لاندې دی دا د هغه ستراتیژیک تړون یوه زمیمه ده، یوه برخه ده. په دې حق له هم مختلف مذاکرې هیئتونه د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ راغلل ولاړل، جنکيري دلته راغی، او هغې نه وروسته رئیس جمهور لازم وګڼله چې یو مشورتي جرګه راوغواړي. زه ځواب وایم، مشورتي جرګه یې راوغوښتله. مشورتي جرګې یو دیرش مادې مشورې ورکړي، یو دیرش مادې مشورې ورکړي چې په هغې کې دیارلس مادې داسې دي چې په هغې باندې باید عمل وشي. چې مشورتي شورا کومې مشورې ورکړي دي د قرارداد د امضا کېدو نه مخکې باید په هغه دیارلس مادو باید عمل وشي. چې په هغې کې فرضاً څلور مادې زه وایم، په هغې کې یو ماده دا ده چې د ګوانتانامو بندیان باید افغانستان ته حواله شي، یو دوه ماده دا ده چې که چیرې یو امریکایان دلته جنایت مرتکب کېږي نو هغه دې په امریکایي محکمې کې دلته او یا امریکا کې محاکمه شي خو افغانی ناظرین دی موجود وي. دریمه ماده دا ده چې که چیرې کوم ځای کې خساره رسیږي د امریکایي قواو لخوا، لکه بله ورځ بمبار وشو په پروان کې، د دې خسارې باید فورا غرامات ورکړي او دغې بدلې ورکړي. او څلورمه دا چې کوم تاسیسات چې خارجیان دلته جوړوي دغه تاسیسات باید د شګو د خارو ډیرې نه وي، دغه تاسیسات باید د معیاري تاسیسات وي، لکه اوس نه دي داسې. او چې ترڅو اردو د دې نه استفاده وشي، نو زه وایم چې د مشورتي شورا دغه مسایل باید په نظر کې ونیول شي، هغې نه وروسته پارلمان او اوسنی رئیس جمهور فیصله کوي. دا فیصله خو زه نشم کولی.
پختنه دادا چې تاسو نظر خلکو ته معلوم شي وسلوال مخالفین ګلبدین حکمتیار یا نور ډلې غوی په هیڅ صورت کې د بهرنۍ شتون نه غواړي، خو تاسو وایي شرایط یادونه وکړه د کچېره د لوی جرګې شرایط ومنل شي، په دې صورت کې به تاسو موافق یاستی؟
زموږ چې د لوی جرګې شرایط ومنل شي، پارلمان چې د ملک استازي دی هغه تایید کی او رئیس جمهور به تصمیم ونیسی، اغه نو وروسته به دا یو قانوني تصمیم وي. دا قانوني تصمیم خو ښه خبره ده چې زر زمونږ ملي اردو او زمونږ پولیس مجهز شي او خارجي نظامی شتون پای ته ورسیږي. خارجي نظامی دایمي شتون زمونږ د دې وطن د ملک په ګټه نه ده.
داسې ښکاري چې دغه مسله پاتې کیږي راتلونکي ولسمشر ته احیانا که پات شوله، تاسو به دا تړون لاسلیک کړی او کنه؟ ځکه چې مشورتي لوی جرګې تایید کړی هم ده.
زه به داسې تړونونه په پټو سترګو کله هم ځانه کوم، او زه به په دې حق له خپل ولس نه او د خپل عوامو رایه ګورم.
لوی جرګې رایه تاسو د عوامو رایه نه
بلې؟ لوی جرګې تر اوسه پورې لوی جرګه نه ده راغوښتل شوې.
مشورتي لوی جرګه
زه به د لوی جرګې رایه غواړم، او زه به د خپل ملک دینی او ملي مصالح خامخا په نظر
کې نیسم. یعنی هغه مشورتي لوی جرګه چې تاسو هم پکې ګډون کړی وو، هغه تاسو د خلکو رایه نه بولئ؟
زه وایم چې د خلکو رایه قانوني رایه نه ده، بلکې مشوره ده. هغه یعنی هغه یو قانوني فیصله نشي کولی، او په هغې کې هم چې کومې دیارلس مادې دي هغې ته تر اوسه چا جواب نه دی ویلی.
د ولسمشر حامد کرزي اوسنیو شرایطو ته څه په څه نظر ګوري؟ هغه وایي چې اول باید د سولې عملي شرایط عملاً دا پروسه پیل شي، بیا لاسلیک کوي.
زه د ولسمشر نمایندګي نشم کولای او د دې مسلې په عمق او ژوروالي باندې نه پوهېږم چې د ولسمشر په زړه کې کوم مسایل دي، کومې خبرې دي. ولې زما په زړه کې چې کومې خبرې دي او که زما کوم مسؤلیت وي، زه وایم چې باید زما د ولس نه پوښتنه وشي او زما د ولس ملي مصالح او اسلامی مصالح په نظر کې ونیول شي. بیا د ملکونو سره روابط موږ ضروري ګڼو. موږ د نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه بغیر دلته ژوند نشو کولای.
ولسمشر کرزی په دې نظر هم دی چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا بیا د پاکستان په لاس کې ده. ستاسو له نظره دغه ملکونه یا خصوصا پاکستان څومره په دې جنگ کې دخیل دی؟
زه وایم چې ملکونه به هر څه غواړي، ولې داسې ونه وایو چې سوله د افغانانو په لاس کې ده؟ ولې بین الافغانی تفاهم ته لاره هواره نه کوو؟ ولې موږ افغانان په
فکر نه کوو چې په افغانستان کې د جګړې عوامل بهرني هم دي؟ ځینې خوای چې پاکستان کې پټنځایونه دي، د پاکستان ځینې کړیو سره همکاري کوي، ځکه جنگ دوام کړی. په دې نظر تاسو نه
یاست؟ وایم چې ملکونه به زموږ خلاف هر څه کوي.
د پاکستان په باره کې
څه نظر لرئ؟ روسانو هم زموږ خلاف څه ونه کړل، مګر دا موږ افغانان یو چې تصمیم نیسو. موږ افغانان باید بین الافغانی مذاکرات وکړو او چاته دا اجازه ورنکړو چې زموږ په ملک مداخله وکړي.
پښتنه دا ده چې آیا پاکستان د وسلوالو مخالفینو نه حمایت کوي یا په پاکستان کې اوشته حمایت د ځینو کړنو له خوا کیږي او کنه؟
تاسو وګورئ چې په پاکستان کې مراکز موجود دي، مګر هغه مراکز تاسو وګورئ چې خپل د پاکستان د حکومت خلاف هم استعمالیږي. تاسو وګورئ چې سوات ټول ونیو، تاسو وګورئ چې وزیرستان کې روزانه د هغوی عملیات کیږي. زه فکر کوم چې د دې جنگ نه هغه ملک هم متضرر شوی، او دغه جګړه د هغه ملک په خیر هم نه ده.
موافق نه یاستی چې پاکستان کې ځینې سیاسي یا پوځي استخباراتي ادارې د هغوی له مخالفینو نه حمایت کړي د افغانستان د حکومت؟
زه وایم چې دغه مخالف دغه حمایت د دوی په خیر نه ده. دا نه زمونږ په خیر ده، دا نه د دوی په خیر ده.
یعنی هغوی ملاتړ کوي ترې؟
هغه زه فکر کوم چې هغه څوک رښتیا که محب وطن پاکستانیان وي، نو باید د جګړې نه حمایت ونه کړي، ځکه جګړه د دوی په خیر نه ده. نه زمونږ په خیر ده او نه جګړه د دوی په خیر ده.
یو بل ستونزه تر ازو په د حکومت کې او په دې تیر یو لسکلونو کې اداري فساد یو لوی ستونزه پاتې شوې ده. تاسو څه تګلارې لرئ دغه د لمنځه وړلو لپاره؟
زه خوایم چې اداري فساد یو ډېر ستره غمیزه ده زموږ په ملک کې، یو ډېر یو ستر مصیبت ده زموږ په ملک کې دا اداري فساد. او دا اداري فساد چې کوم دی، دا عوامل لري. د دې عوامل جنگ ده، فقر ده، لوګه ده، د سالم ادارې عدم موجودیت ده، د قانون عدم حاکمیت ده. دغه څلور شیان د فساد عوامل دي. او فساد موږ ویشلی شو دلته په څلورو کټګوریو. دا څلور واړه کټګوری فساد متاسفانه زموږ په دې ملک کې شته. اداري فساد. اداري فساد څه ته وایي؟ اداري فساد رشوت ته وایي، او هغه موانع چې د قانون د تطبیق په موارد کې ایجادیږي،
او د روابطو بالادستی په ضوابطو باندې غلاګانی سو استفاده دی رسمي اسنادونه، یعنی رسمي اسناد جعل کول، توفی اخستل لپاره د دې چې چا یو کار وشي، سفارشونه زټول فساد تشریح کوم، بل وای اقتصادي فساد. اقتصادی فساد هغه ته وایي لکه قراردادونه ناروا قراردادونه سب کانټراکټ چې اول دستو دستی دو دستی سه دستی چار په دې کې ستر ستر خیانتونه شوي په دې ملک په دې قراردادونو کې تر ټولو زیات خیانتونه تر ډیر او څو محدودو خلکو کړي دي. د دولتي اموالو د دې غصب سخت په شدت سره شوی دی.
د جمهور ریاست د یو کاندید په توګه څه پروګرامونه لري چې دغه فسادونه ورکړي؟
زه وایم چې دا فسادونه ټول شته. د دې فساد د فسادونو د لرې کېدو لپاره ضروري شی دا دی چې د الهي قانون حاکمیت باید زمونږ په ملک کې زر تر زره عملي شي. الهي قانون حاکمیت او د قانون بالادستی او بل مکافات او مجازات د خو خلکو د نیکو خلکو د صادقو خلکو ګمارل په چارو باندې او پاسپورت او پوښتنه دغه شیان کولی شي چې فساد عملا له منځه یوسي.
د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لري؟
د ښځو حقوق لکه څنګه چې اسلام ویلي تر اوسه پورې هغه حقوق موږ نه دي ورکړي. په اسلام کې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شوي دي. ښځه حق لري چې تعلیم زده کړي، ښځه حق لري چې مکتب ته لاړه شي، ښځه حق لري چې په سیاست کې برخه ولري، ښځه حق لري چې اعلی تحصیلات ترلاسه کړي، ښه ډاکټره شي، ښه انجینر شي، ښه پروفیسر شي، ښه سیاستدان شي. ولې ښځه د اسلامي اقدارو مطابق زمونږ په کابینه کې ځای ونه لري؟ ولې په زمونږ په پارلمان کې ځای ونه لري؟ دغه حقوق ولې ښځه خرڅه شي؟ ښځې ته باید مهر ورکړل شي، ښځې ته باید پلار میراث ورکړي، ښځې نه استفاده وکړي، ښځه باید
کوم حقوق ورکړل شوي یا کوم ازادیانه کوغږیو ورکړل شوي دي؟ کار کوي، دفتر کې، تعلیم کې، تحصیل کې، په کابینه کې هم شته. دا اوسنی وضعیت د قناعت وړ تاسو ته؟
زه هم دا اوسنی وضعیت ښه دی، دا یو ښه پیشرفت دی. دا حقوق باید نور هم ورکړل شي، خو چوکاټ یې باید اسلامی وی. اوسنی چوکاټ کې څه مشکلات شته؟ په اوسنی چوکاټ کې خامخا مشکلات شته، یعنی شرعي حجاب باید تطبیق شي، په مکاتبو کې باید کو ایجوکیشن یا یو ځای تعلیم د دې مخنیوی وشي، جلا جلا ځایونه، جلا جلا لیلیه غوته جوړ شي. دغه حقوق نه دي ورکړل شوي، نور د تعلیم مکمل حقوق لري. ښځه د ښځې حیا او عزت باید وساتلی شي، نه دا چې د ښځې د حیا او د عزت سره لوبې وشي.
وروستۍ موضوع چې موږ غواړو تاسو سره مطرح کړو، هغه د انتقالي عدالت غوښتنه ده چې په دې تېرو لسو کلونو کې دا غوښتنه شوې چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي. دې غوښتنې ته ستاسو څه ځواب ده؟
د جنګي جنایتکارانو لپاره باید داسې اختصاصي محاکم جوړ شي چې هغه اول تشخیص کړي چې جنګي جنایتکاران څوک دي. زه وایم چې د تیرو کورنیو جنګړو جګړو عوامل باید ولټول شي. چا کړي، چا پیل کړي، څنګه پیل شوي، په چا تحمیل شوي، کومې خواوې ورانې شوي، باید دا د دې پوښتنه وشي. د دې پوښتنه ضروري ده. دا د دې لپاره باید اختصاصي محاکم جوړ شي. دا فیصله زه نشم کولای.
په روانه جګړې کې هم له مختلفو لورو لخوا، د مخالفینو لخوا هم، په چاودنو کې او په حملو کې ملکي خلک وژل کیږي. د حزب اسلامي هم د دې ځینو مسؤلیتونو په غاړه اخلي چې په هغه کې ملکي خلک وژل شوي دي. دا جنګي جنایت بوله یو کنه؟
د ملکي خلکو وژل، په بازارونو کې انفجارات کول، په جماعتونو کې، په مدارسو کې، په مکاتبو کې انفجارات کول، دا د اسلام له نقطې نظره، د قانون له نقطې نظره چې هر څوک کوي، دا یو ناروا عمل ده او دا قابل مذمت عمل ده.
ورستی پښتنه د دولت د مصالح ځواکونو پر ضد دغه سي کړنې چې اوس کیږي د هم ناروا بولی؟
زه وایم چې دا جګړې باید پای ومومي. کله چې جګړه موجود وي، په جګړه کې مرګ ژوبل کیږي. زه وایم دا جګړه ولې مخنیوي نه کوو؟ د دې مخنیوي لارې شته. زه د دې یعنی لارې اوس خو وخت کم دی، نشم ویلی. د دې لارې شته چې څنګه دې جګړو، څنګه موږ دې جګړو ته پای ټکی کیدو. موږ باید انعطاف وکړو، موږ باید تنازل وکړو. دا 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 دغه افغانانو منځ کې دا جګړې باید ختم شي. دا ورونه دي، دا مسلمانان دي، دا ټول د یو دین پیروان دي، د یو وطن اوسیدونکي دي. کچېرې دې زما د ملي اردو عسکر مري او کچېرې طالب مري، د دوارو مړی د افغاني مور کور ته ورځي. افغاني مور
اور باندھے جاڑی نبایت دی جدن مخنیوی وشی.
د رای لور کول مخکې کاندید خو پیژنې یعنی خپل راتلونکي ولسمشر خو پیژنې.
جوان په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیازائی
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنئی. ملی گالری کله پرانستل سوی ده څه ډول آثار نندارې ته پکې کی وی د ملی موزیم او ملی آرشیف سره څه فرق لري د نن خبرونه مو هم دې مطالبه ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او لینا شریفی به درته وړاندې کړو.
در منو اوریدونکو ملی ګالری د ښکلا لمخه د اسمای غره له سهیلی لمنو سره په یو پخوانی تعمیر کې پرانستل شوې ده. لومړی آثار کم وو، تر 1300 کله پورې شمیر 200 ته ورسیده. په ګالری کې معمولا د افغان انزورګرانو د انزورونو ځینې نمونې ساتل کیږي. میرمن صابره چې اوس د ملی ګالری مشره ده د ګالری د سابقې په اړه وایي
تعمیر تاریخی است و قدامت تاریخی از بیش.
ملی گالری یو خانه تاریخی تعمیر دی. دا تعمیر دی خاغلی غلام نبی خان چرخی کور و او شاو خواستل کلا لمخه آباد شوی دی. لدی تعمیر پا مختلف وقتونو که کار اخستل شوی. یا وقت دی زوانانو کلوب و چه وقت سفارت و خو پا دیار لسوا دوش بیتم کال که چه دی گالری آمریت پا فعالیت پایل وکرد گالری تا وسپارل شو. گالری اغا وقت دی ننداری لپاره چه نلرل. زینه تابلوگانی لارک سخه ارت راوده. زینو سفارتونو دی گالری لامریت سر امرستا وکرد. رو رویش میر دو سو تابلوگانو تا برسید. بیا هم دم راستی او حتی اروانی وی گالری هم زینی آثار پا بای اروانی ول چه تر دیر لسو او یا کالا پوریش میر و سو تا ورسیده چه آثار دیرش ول هغه وقت پا گالری که هنرمندانو تخونی بیلش وی لکه دی استاد غلام محمد میمنگی دی آثار و سالون دی استاد عبدالغفور برشنا دی آثار و برخه دی غوث الدین خان خیر محمد خان یری یوسف کوهزاد او هم داسی بیا وروست دی معاصر هنرمندانو سالون هم جور شول لکه دی انزورگر صاحب او نورو خغلو.
د گالری آثارو تد سازیان اوخته که یا او اوز چمر آثار لری؟
تا سالای 1370
ده گالری آثار تر دیر لسه و آبیا کالا پوری طول سلامت و روس لغه چه اردول پایل شو ده آثار سمنیم لوت شول. ده طالبان پا وقت که دیر تخریب هم شول چه موقعت اداره رمزده شوه بیا حتی پایل شوه داده تر ننپوری. اوس موږ شپږ سوه ډېر پاخه آثار لرو چې د هیواد د ډېرو نامتو انځورګرانو کار دی. څه پخوانی دي، څه نوي دي. البته د بهرنۍ هنرمندانو څو تابلوګانې هم شته.
گالری کومې څانګې لري؟
در گالری ملی فعلا
گالری مختلفې برخې لري. چهار څانګې خپلې دندې لري. ځینې اداري کارونه کوي، یو برخه د زړو آثارو د ترمیم برخه ده، بلې د آثارو د ثبت ده، او یو برخه د رهنما برخه ده. چې زموږ د دې څانګې کارمندان له نندارچیانو سره مرسته کوي او هغوی ته د گالری د آثارو په اړه معلومات ورکوي.
میرمن صابره وایي چې ځینو کارونو ته نیت دی، خو تر هر څه له مخه باید دولت گالری ته یو نوی تعمیر جوړ کړي.
تعمیر گالری ملی
د گالری اوسنی تعمیر یو زور کور دی. تاسو پوهیږئ چې موږ دلته د نندارو د جوړولو لپاره لا مناسب ځای نه لرو. زه چې اوس نوی راغلی یم نو هیله مې دا ده چې دولت یوه گالری جوړه کړي. بل مې نیت دی چې د نویو هنرمندانو آثار گالری ته واخلم. موږ هر کال داسې یوه هڅه کوو. خو متاسفانه ګالری دومره بودیجه نه لري چې په لوړه بیه او ډیر قیمتي آثار واخلي. آثار یو کمیسیون غوره کوي، فرضاً موږ یوه تابلو چې څلوېښت په شپې توکې وي او د کمیسیون غړي خوښه کړي په 15,000 افغانۍ رانیسو، چې دا ډېرې کمې دي. موږ لازمه بودیجه نه لرو. نیت مې دی که وسم کولای د هنرمندانو آثار چې له وطن نه بهر دي هغه بیرته وطن ته راوړم، مخصوصا د بهزاد صاحب آثار چې د میناتور شاهکارونه دي او موږ ډېر کم لرو. غواړم د دیکور او ترمیم برخه په پښو ودروم چې مسلکي غړي ولرو. اوس باور وکړئ کوم آثار چې پخوا تخریب شوي هغو ته له ډاره لاس نشو وروړی چې نور هم خراب نشي. په ګالري کې اوس شپږ سوه تابلوګانې شته چې روغني، اوبلن، کولاژ، شبکه، میناتور او سوختکاري دا ټول آثار لرو.
د ګالري په اړه مو معلومات واورېدل. په ملي موزیم کې څه ډول آثار ساتل کیږي؟ دا به د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی راته ووایي.
تاسو بهتره معلومه ده چې د افغانستان ملي موزیم او ولایتي موزیمونه دا بنسټ د دې هغه آثار دي چې د لرغونو خوپوهانو په واسطه د لرغونو ساحو نه د سروې او کیندنو په واسطه لاسته راځي، هغه ملي موزیم ته سپارل کیږي. او په زمین کې ولایتي موزیمونه چې موږ په ولایتو کې لرو، یعنی متاسفانه متعدد موزیمونه په افغانستان کې تر اوسه نشته. یوازې د لرغون پیژندنې موزیم ده چې ملي موزیم او ولایتي موزیمونه د دې بنسټ اساس ایښودل شوی دی. او د ملي موزیم په څنګ کې موږ د اتنوګرافي ډیپارټمنټ هم لرو، هغه چې د مختلفو اقوامو چې په دې خاوره کې ژوند کوي د دوی هغه شیان چې دوی د پلرو نه نیکونو نه میراث پاتې شوي دي، هغه نخبه لکه لاسي صنایع او هغه د کور وسایل کله چې میراث پاتې کیږي هغه په دغه اتنوګرافي ډیپارټمنټ کې چې په ملي موزیم کې هم ساتل کیږي یو ځانګړی نندارتون لرو. دغه اثر هم موږ پیژنو. ملي موزیم تاسو ته بهتره معلومه ده چې جنګونه په جریان کې لور شو، اما فعلا موږ یو ډیټابیس شروع کړی دی. دقیقه سره کله دا ډیټابیس تکمیل شي هلته به لاسته راشي. اما دومره ویلی شم څلوېښت نه تر 50,000 پارچو پورې آثار په ملي موزیم کې شته ده. چې کله دا پروسه تکمیل شي دقیقه سره به موږ ته لاسته راوړو. کوم شی چې په ملي موزیم پورې اړه لري هغه لرغوني آثار دي چې د ځمکې خاوره د ځمکې لاندې نه هغه لاسته راځي، ولو په هر تاریخي دوره پورې اړه ولري. که دا د وطنوالو سره وي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د ملي موزیم اداره د دوی پر مخ نشیده که هغه شیان چې دوی سره دي دوی اهدا کړي له ملي موزیم ادارې ته وسپاري، له اطلاعات فرهنګ وزارت د دوی په نامه ثبتېږي. د معنوي افتخار د دوی لپاره ده، او حتی که به ارزښت شی وي د قانون په رڼا کې دوی ته یو څه پاداش هم د اطلاعات فرهنګ د وزارت لخوا د پاداش هم ورکول کیږي.
عبدالرشید عثمانی په ملي آرشیف کې د خطي نسخو آمر دی. دی به راته ووایي چې ملي آرشیف څو برخې او څومره آثار لري او معمولا کوم آثار پکې ساتل کیږي.
ملي آرشیف یو فرهنګي کنجینه ده. د موږ د افغانستان ټول هغه قلمي آثار او تاریخي سندونه په دې کې ساتل کیږي. دا دلته دوه عمده یا کلیدي بخشونه لري، چې امیرت اسناد تاریخي ده او امیرت خطي آثارو ده. په بخش د اسناد تاریخي کې مختلف تاریخي سندونه دي چې دغه جمله نه مثلا فرمانونه دي د پخوانیو پادشاهانو، قباله جاتی، نکاح خاتون دی، بنگلوتون دی، او داس نور آثار دی سه په امیرت اسناد تاریخی کې ساتل کی. د خطي آثار په دغه امیرت کې لمنګ سره تقریبا 9000 جلد قلبی کتابونه دی، قطخاتون دی، سه په مختلفو پیړیو پورې تړلې دی، وابسته دی، په مختلفو زبو باندې، په مختلفو خاتون باندې، په مختلفو کاغذونو کې د مختلفو خطاتانو په واسطه دغه لیکل سی دی. موږ دغه آثار په درې برخو باندې ویشل دي، سه د تاریخي قدامت مخنه منحصر په فرد پورې دي او له نگاه د خطاطي او میناتوري. موږ سره ملي آرشیف کې هغه برخه کې سه اسنادونه دي، تقریبا موږ یو لکو 15,000 قطعه اسناد تاریخي سندونه لرو. مثلا موږ په ملي آرشیف کې هغه نسخه یا هغه کتاب سه د 500 کالونو عمر کم وي هغه ته موږ آرشیفي نسخه نه سو ویلای.
له ښاغلي عثماني څخه به د آرشیف د ځینو لرغونو آثارو په اړه هم واورو.
قدیم ترین نسخه موږ سره په ملي آرشیف کې څو جزءه د قران عظیم شان دي، چې په کوفي خط باندې په د حسین په پوستکي کې لیکل شوی دي. د مولانا سبی جامی سی په خپل نفات او نس مولانا سبی جامی لیکلای ده. موحد اعظم د بدل سه فصل خطاب د خواجه محمد پارسا، کلیات غلام احمد طرزی، معزل النشاد مولا حسین وایز کشف او داس نور نسخه دي خپل مؤلفینو لیکلي دي په خپل خطونو باندې. کلیات د بدل سه او داس نور نسخه دي چې ډېر میناتوري غانې لري او خاصه کتابونه دي.
خاغلی عثمانی وایی موک پخوانی آثار پا بایه هم اخلو.
منگه هر وقت دی رادیو للاره نه دی تلویزیون للاره نه خلکو تا هموطنانو تا اعلان کرده سی هر چا سره که قلمی آثاری مثال پتوگه کتابونهی منگه اخلو ملی آرشیف تیراوری منگه پداغه پا دو آغب بنده اخلو یا و هغه تعداد کسان نیسی خپل آثار یا قلمی کتاب خرچی پا منگه بانده منگه هغه دی پیسو پا مقابل که اخلو او آرشیف ساتل کیگی او یک تعداد خلق دیسی اوی فرهنگ دوست خلق دی دی خپل آرشیف سره مینه لری اوی منگ تا اهداقی ملی آرشیف که سات
ترانو آوریدون که در نن خپراوانه هم دوم براوه کمو راڈیو تلی کن را استوال پتی مو دادی پا کابل که مو دا پوست باکس شمیره دا چوار لسی واویا پا کندهار که دو ویشت پا جلال آباد که چلور پا خوست و کندوز که یو تربیه اجازه غالو بسی او بیزه توسی
آزادی راڈیو لونه ترو و رزی پا